احمد شبریم د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان د کرومایټ د قانون او د استخراج مساعده لسو شرکتونو ګټلې ده. د وزارت خبر پانه کې چې پرون خبره شو ویلې دي چې 214 شرکتونو په مساعده کې ګډون کړی وو. د خبر پانه لمخې د دې مساعده ګټون کې لس شرکتونه به د کندهار، زابل او لوګر له قانونو څخه کرومایټ استخراجوي. کرومایټ له اوسپنې ډکه تیشه ده چې د ډبرو چې د ډیرو کلکو وسایلو په جوړولو کې کارول کیږي. په غزنی کې 14 یو ماشوم مشلې بلې ټپی کړی. په دغه ولایت کې د امنیت قومندانۍ ویان سید اساق صالح ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې دا 14 د جمعې پر ورځ د مازدیګر 15 بجې د غزنی ښار د لومړۍ امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د کباړي دوکان مخې ته د زړې مرمۍ د سرګلولې له عمله وشوه. په غزنی کې تر دې مخکې هم پر هغو ماشومانو ورته 14 شوي دي چې زړې اورس په نه راغونډوي. په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ د جام اتل ولی د هندوکش سترایکرز لوبډلې وګټله. وروستۍ پایلوبه د هندوکش سترایکرز او پامیر لیجنډز د لوبډلو ترمنځ پرون ترسره شوه. په پرونۍ لوبه کې پامیر په 3 اوورونو کې سیالي لوبډلې ته د 204 منډو هدف ټاکلی و چې هندوکش په وروستۍ اوور کې اور ورسېد. د زرغون افغانستان د 50 وریزو لوبو ټورنمنټ د مې د میاشتې په 8 د هندوکش، پامیر او میوند ساتونکو لوبډلو ترمنځ پیل شو او د مې تر شلمې پورې دوام وکړ. د جرمني د مالی وزیر وایي چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو اوکراین ته د 9.5 میلیارد ډالر مرستې پر ورکړه موافقه کړې ده. کریستیان لندرنر چې هیواد یې دا مهال د جیوه ډلې دورې مشي کوي پرون خبریالانو ته وویل چې د اوکراین د اقتصاد سره د نړیوالو د مرستو کچه به 60 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. دا مرستې به دولتي مامورینو ته د معاشونو د ورکولو او د عامه خدماتو پر چارو ولګول شي. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کړی چې د اوکراین اقتصاد به 60 او پراتلونکي کې په سلو کې تر 15 پورې کسر ولري. نن د ساور یو ډیر شمه د می یو وشتمه د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې د بشري حقوقو د سار سازمان د شزو د حقوقو په تړاو طالبانو ته خبرداري ورکړ. د سیاسي چارو کتون کې شکریا بارکزي
طالبان دی پسی دی چه افغان میرمونی مطلقاً حذف شی له ټولنې نه، سیاست نه، اقتصاد نه، تعلیم نه، تحصیل نه.
له طالبانو څخه د افغان جنو یوه هیله هم در سره شریکو.
مکتبونه چې بندې زه هر ساعت په کال حسابو هیله کوم وختنه موده ده زر تر زر زمنګ مکتبونه خلاص کړی.
طالبان مو په نورستان کې په ځنګل کې د لګیدلې اور له مهارېدو خبروي.
غمول وسالې چې کوم بونی ساحه کې اور لګیدلې اور خو تقریبا شي مازیګر مهار کړی.
په خوست کې د زرغون افغانستان د کرکټ سیالۍ هندوکش لوبډلې وګټلې. د دې لوبډلې کپتان د ملي ټیم غړی نجیب زادران
موږ سفر رانیزدې د زیمبابوې ته روان یو. د موږ د دې ټورنمنټ هدف دا و چې موږ تیاری وکړو د زیمبابوې لپاره.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي وایي چې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د بحث لپاره یو دو ورځنی غونډه جوړه کړې ده. د افغان شزینه مشرانې تر عنوان لاندې په دې غونډه کې له افغانستان او نورو ځایونو څخه تر شپېتو ډیرو ښځو ګډون کړی و. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار د سازمان یوه څیړونکې وایي چې که طالبان د افغان ښځو حقونو ته درناوی ونه کړي نړیواله ټولنه به د دوی له حکومت سره هیڅ راز همکاري ونه کړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړی استاذای توماس نیکلاسن وایي چې د افغاني ټولنې د بیلابیلو پوړیو د زړورو میرمنو له یوې ډلې سره دو ورځنۍ غونډه درلوده. په دې خبرو کې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه بحث وشو او دا په داسې حال کې ده چې پر افغان میرمنو د طالبانو محدودیتونه نړیواله ټولنه ډیره اندېښمنه کړې ده. په دې غونډه کې د جنسیتي انډول په چارو کې د اروپای ټولنې سفیر ستیلا رانر هم ګډون کړی و. هغه پر ټوټر لیکلی دی چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې له افغانستان او نورو ځایونو د شپېتو تنو په شاوخوا کې خځو ګډون کړی و. د میرمن رانر په وینا دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت هم په کابل کې دی او غواړي دا ډاټ تر لاسه کړي چې د خځو په برخه کې د اروپای ټولنې او ملګرو ملتونو ترمنځ نږدې همکاري دوام کوي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ناروې سفیر اولی اندریاس لندمن پر ټوئیټر په یو بیان کې ویلي دی چې کابل تتللی او پرون د وایي په دیرشمه ل یو شمیر مدني فعالانو سره لیدل دي. نو موري کابل تل روانې دوه مخکې په افغانستان کې پر خځو د لګیدلو محدودیتونو لکبله اندېښنه خوده و. لبلې خو د بشري حقوقو د څار سازمان کې د آسیا د څنګې څېړونکو فرشته عباسی وایي چې دوی په افغانستان کې د خځو روان وضعیت څاري. نو موري ازادي رادیو ته ویل چې طالبان باید د افغان خځو حقونو ته د درنوي پرجمنه عمل وکړي.
ما فکر میکنم پیغام جامعه جهانی واضح
زه فکر کوم د نړیوال ټولنې پیغام واضح او څرګند دی. طالبان نه غواړي چې د افغان خځو حقونو ته درنوي وکړي او د هغوی لمړنۍ حقوق ورکړي. نو نړیوال ټولنه بل طالبانو سره هیڅ راز همکاري ته چمتو نه وي.
لتعلیم څخه د منځنوي خوندزیو او لیسو د زده کوونکو جنونو محرومول، د خځو پر سفر محدودیت، د حجاب جبري کول او اوس د ټلویزیونونو د خځینه ویاندویانو لپاره د مخ پټول د طالبانو هغه اقدامات دي چې د نړیوالې ټولنې سخت خبرګونونه یې پرولې دي. د طالبانو سرپرست حکومت چې تر اوسه هیڅ هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلې استدلال کوي چې پر شرعي احکامو عمل کوي. نړیوالې ټولنې بشری حقوقو په تیر د خځو حقوقو ته درناوی له طالبانو سره د تعامل لپاره مهم شرط بللای او تل د هغو پر خوندیتوب ټینګار کړی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي ویلي د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د بحث لپاره یو دوه ورځنی غونډه جوړه کړې ده. پر افغان ښځو د طالبانو محدودیتونه به تر کله دوام وکړي او هدف یې څه دی؟ د چارو کتونکو شکریا بارکسی وای.
هر هغه وخت چې نږدې کیږي چې باید خبرې دی او باثبات افغانستان قانونمند حکومت پرمختګ لپاره راشي، طالبان د سی او بل اجنډا مختوري چې ټول په هغه باندې فوکس وکړي او هغه اصل خبره نه لري پاتې شي. چې متاسفانه د افغانستان، د افغانستان د خلکو، د افغانستان میرمنو او د افغانستان واټن له نورو دنیا سره ډېری.
نو میرمن بارکزی دا محدودیتونه به تر کله دوام کوي؟ یعنی د سکوم سرحد هم بلاخره لري که نه لري؟
کوم ته محدودیتونه چې طالبان نن د افغان میرمنو باندې وازه کړی دي، زه فکرم دا یو انتهایی حد دی. البته طبیعي خبر ده چې طالبان دی په سیدی چې افغان میرمنې مطلقا حذف شي له ټولنې نه، سیاست نه، اقتصاد نه، تعلیم نه، تحصیل نه. مګر دا حذف ناممکن دی. موږ خپل د ټولنې یو رښتینی یو حقیقت یو چې طالبان باید دغه ومني. او متاسفانه دغه فرمایشونه د طالبان نه عملی بنه لري، نه اسلامي بنه لري، نه شرعي بنه لري او نه هم قانوني بنه لري. د افغانستان د میرمنو لپاره نور افغانستان ورته زندان ښکاري.
د افغانستان په جګړو کې خورا زیاتې میرمنې په د دومره کلونو کې کندې شوې دي چې اوس هیڅ سرپرست نه لري او د طالبانو په فشارونو کې تر ټولو همدا خځې ډېرې زیانمنې شوې دي او هر ورځ زیانمنې کیږي. د دوی ستونزې به څنګه کیږي؟
د بیلګې په ډول زه د خپل د څلور ماشومانو سرپرستی زما په غاړه باندې ده، نفقه زما په غاړه باندې ده. کله چې زه د کار اجازه او حق ونه لرم او البته محرم ونه لرم، زه نه پوهیږم چې ښځې زما په شانتي نور څه به وکړي چې خپل بچیانو ته یوه ګوله حلاله ډوډۍ ورته پیدا کړي او یا دوی ته د تعلیم او تحصیل زمینه ورته برابره کړي. زه فکر کوم طالبان د افغانستان د ټولنې د واقعیتونو نه خبر نه دي. دوی نه پوهیږي چې په افغانستان کې ډیر ښځې شته دی، کیدای شي یو میلیون ته نږدې یا تر هغه اضافه، چې د خپل د کورنۍ سرپرستی د دوی په غاړه باندې ده.
له شکرې بارکزی سره مو د احمد تکل مرکه اوریده. په یوې خبرتیا پسې
درسي ساعت
له تخنیکي تیروتنې بخښنه غواړم. په یوې خبرتیا پسې د نورستان د واما په ځنګل کې د لګېدلې اور تازه حال درکو.
درسي ساعت لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پیل کی دا خبرونه هر ونې له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
د نورستان ولایت د واما ولسوالی په یو څنګل کې لګیدلې اور تر ادارې لاندې راخلی دی. په سیمه کې د طالبانو چارواکي وایي د اور د وژنې عملیات د چاپیریال ساتنې د ادارې او د واما ولسوالی د اور وژنې ټیمونو لخوا ترسره شول. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د نورستان ولایت د واما ولسوال مولوي مصباح الدین حیدری وایي چې پرون د اور وژنې د عملیاتو د لیدو لپاره د خپل د واما ولسوالی بونی سیمه ته تللی وو او د ورسې په پای کې ترې راستون شو. نو موري ازادي رادیو ته وویل چې د اور لمبې اوس کابو شوې دي. د سیمې خلکو د ازادي رادیو خبري الته ویلي چې د دې سیمې په ځنګل کې اور د پنځشنبه په ورځ وروسته له هغه ولګي چې یو ماشوم لرګي ته اور واچو. د نورستان د اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان د اور وژنې د عملیاتو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
و مولا صالح چې کوم بونی ساحه کې اور لګیدل دا دوه ورځې تقریبا شي اور هم دغه سجریان درلود. ولسی خلکو هم کوشش وکړ او د ولایت نظرات پرسنل هم ورغلو او د چاپیریال ساتنې ملي ادارې کسان هم ورغلو. کارونه شبیا ولسوال صاحب سره د خپل پرسنل ټولو سره وخت تقریبا د ولسوالۍ ګڼ پرسنل خېجولو اور خو تقریبا شي مازیګر مهار کړی دی.
د نورستان چارواکي وایي دا پیښه انساني تلفات نه لري خو تاییدوي چې د اور په لمبو کې د اتو جریبو په شاوخوا کې ځنګل سوځېدلی دی. د نورستان او کونړ غرونه د هیواد د نورو ختیځو ولایتونو په څیر د نخترو او ځلغوزیو په ځنګلونو پوښل دي. د افغانستان د نخترو او ځلغوزیو ځنګلونه هم د ښه کیفیت لرونکي لرګي او هم د ځلغوزیو د صادراتو لپاره خورا زیات اقتصادي اهمیت لري. خو تل د شکایتونو شته چې د ځنګلونو په غیر قانوني لارو وحل کیږي او پاکستان ته قاچاق کیږي. د اقتصادي چارو شنن کې وایي چې د افغانستان د ورستیو څلورو لسیزو هیڅ یو دولت هم د دې ملي پانګې د ساتنې په برخه کې جدي اقدام نه دی کړی.
د ازادي رادیو سهارنی خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
په دې خبري مجله کې اوړاندې نړیوالو چاپی خبرونه ته کتنه هم اوریدل شي چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. خودم غړي خوست مخه کو په خوست کې د زرغون افغانستان کرکټ کپ سیالي پای ته ورسېده. د دې سیالیو اتل ولی د نجیب زدران په مشه هندوکش لوبډلې په خپل نوم کړه. پایلوب ته د زرغون خوستوالو سربیره د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکي هم ورغلي ول. نورحال لسمی د نجیب لالو خیل پورپور
د جمعې ورځ نه وخته په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ یو ورځنی سیالي د هندوکش لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. د پایلوب د لیدلو لپاره چې تر نه وخته مازګر دوام وکړ لوبغالي ته زرغونه خوستوال ورغلی ول. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتاک آزادۍ رادیو ته وویل چې په دې لوبو کې په ځانګړي ډول ځوان لوبغالي خو زریدل.
په خوست ولایت کې زرغون افغانستان کپ سیالي په بریا سره پای ته ورسېدلې. دا لوبي خورا مهمه او ګټوره وي. تاسو ولې چې په دې کې ډیرو لوبغالو ډیر ښه پرفارمنس وکړ ډیر ښه وزریدل. ملي لوبغالي بشپړ چمتواله ونی وراتلونکو نړیوالو 500 ورځې لوبو ته. په راتلونکو کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله زیمبابوي ته سفر لري. زیمبابوي کې به زیمبابوي د کرکټ ملي لوبډله سره درې نړیواله 500 ورځې درې نړی والا شلاوریز لوبي ولري. د درين نړيوالو 500 ورځې لوبو څخه لوبډلې کول شي چې په مستقیم ډول نړيوال جام ته نیخ په نیغه لار پیدا کړی. او هم له خوستوالو ډیره زیاته مننه کوم چې دلته راغله خپل لوبغاړي په میدان کې تشویق کړل. ډیر تود هر کله وشو ډیر خېلو به وشو.
د دې سیالیو د لیدلو لپاره د زرګونو خوستوالو سربیره د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا دویم مرسیال مولوي عبدالسلام حنفي، انس حقاني، احمد الله وسیق او د خوست ولایتي ادارې مسؤلان هم ورغلي ول. په خوست کې د زرغون افغانستان د 500 ورځو لوبو اتل ولی هندوکش لوبډلې وغټله. د ګټون کې لوبډلې کپتان نجیب زدران موول دا لوبي د ملي لوبډلې لپاره په ډېر مهمه دي چې زیمبابوي ته د دوی سفر را لاندې.
موږ د پاره نېشنل ټیم د پاره ډېر زیات مهمه ځکه چې موږ سفر رانیز دي د زیمبابوي ته روان یو. د موږ د دې ټورنمنت هدف دا و چې موږ تیاری وکړو د زیمبابوي د پاره. نو هغه بیټسمنان او بالران خپل تیاری مو او ورسره ورسره موږ ځوانان لوبغاړو ته موقع ورکړل. دوی سره خپل ایکسپیرینس هم شیر کړ. چې څنګه باید پریشر کې لوبو شي، چې څنګه باید اننګز غټ کی، چې څنګه مشکل وخت کې سړی بالینګ نه د ټول اندې سره شیر کوي.
د نولس کلن لوبډلې لوبغاړي صدیق قتل ویل دا لوبي په ځانګړي ډول د ځوانو لوبغاړو د راتلونکو لپاره ډېری ګټه وري وي.
ډېر زیاتې پورې لوبي وي، کرکټ بورډ ډېر مننه چې دغه سه په کم وخت کې دغه لوبي موږ ته ارنج کړي. واقعا ډېر زیاته فائدہ کوي ځکه په یو خو لایف بل د نېشنل لوبغاړو منځ کې وي، نو ډېر فائدہ بوک ان شاء الله فیوچر کې موږ د ټولو ځوانو لوبغاړو لپاره ایکسپیرینس د دوی نه موږ زده کړی د کوم سه نېشنل پلیرانو سره.
کڅه هم په خوست او ټول افغانستان کې د نورو دودیزو او ځینو نړیوالو لوبو په پرتله کرکټ یو نوی لوبه ده، خو بیا یې هم په ځوانانو او ماشومانو کې ډیر مینوال پیدا کړي او په اوس وخت کې نږدې په هر کلي او قوم کې د کرکټ لوبې تر سترګو کیږي.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو د اوکراین د اقتصادي ملاتړ لپاره له دې هیواد سره د 9 میلیارد ډالرو پر مرستو توافق کړی دی. دا مرسته د دولتي مامورینو د معاشونو د ورکړې او د ټولنیزو خدماتو د فعال ساتلو په مقصد کې شي. له دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس له اوکراین سره د 26 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي او اقتصادي مرستې تصویب کړې وې. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پورپور کې.
د نړۍ وستر صنعتي هیوادونو یا جی او ډلې د اوکراین د اقتصادي فعالیت د دوام لپاره د 9 میلیارد ډالرو په مرسته موافقه وکړه. د راپورونو له مخې د هیوادونو ویلي باید دا یقین ترلاسه شي چې اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د خپل ځان د دفاع توان لري او د دولتي مامورینو د معاشونو په ګډون عامه خدمات وړاندې کولای شي. د جرمنی د مالی وزیر کریستیان لندنر چې هوادی د جی او دورې مشري کوي پرون خبريالانو ته وویل چې د اوکراین له اقتصاد سره د نړیوالو مرستې به سکل شاوخوا 6 میلیارډ ډالر ته ورسیږي.
وی وان اونز اینیګ دی فینانسیاله سیټواسیون.
موږ موافقه وکړه چې اقتصادي وضعیت باید د اوکراین بریالي دفاع اغیزمنه نکړي. موږ به د نړیوالو مالی بنسټونو په همکاري اوکراین ته په لنمحال کې 9.7 میلیارد ډالر مستقیمه مالی مرستې برابرې کړو.
د جرمنی د مالی د وزیر په وینا 1.5 میلیارد ډالر به امریکا، 1 میلیارد جرمنی او پاتې 1 میلیارد به د جی او ډلې نور غړي په ګډه چمتو کړي. په جی او کې پر امریکا او جرمنی سربیره برتانیا، فرانسا، ایتالیا، کاناډا او جاپان غړیتوب لري. د راپورونو له مخې د دې ډلې د پرونی غونډې بحثونه تر ډیره پر اوکراین د روسیې پر یرغل متمرکز و. له دې یو ورځ مخکې د امریکا د مشرانو جرګې له اوکراین سره په پوځي او اقتصادي برخو کې د 30 میلیارد ډالرو طرح تصویب کړه. د امریکا د استازو جرګې دا سند 13 اونۍ تصویب کړی وو. د لایحه د ولسمشر جو بایدن په غوښتنه کانګرس ته وړاندې شو او اوس به د لاسلیک وروسته توشي شي. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کوي چې د اوکراین اقتصاد به سکل او بل کال په سلو کې تر 15 پورې کسر ولري.
د اوکراین په اړه دا خبر هم لرو چې د روسي غاز پروم شرکت اعلان کړي چې لنن څخه به فنلند ته د غازو صادرات بند کړي. البته دا موضوع له اوکراین سره ارتباط لري ځکه چې د فنلند د غازو شرکت اجرایی رئیس مایکا ویلیانین پرون وویل چې د روسي د دې اقدام علت دا دی چې هلسنګي د غاز پیسې په روسي روبل نه ورکوي. فنلند د روسي پر غازو ډیره لږه یعنی په سلو کې شاوخوا 15% تکیه لري. روسیه له دې مخکې په ناټو کې د فنلند د غړیتوب د پلان په اړه هم خبرداري ورکړې وو او ویلي وو چې دا کار به ناوړی پایلې ولري. خو فنلند ویلي دی چې غواړي د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي. فنلند له دې ویر لري چې پر اوکراین روسیه برید کړی دی او احتمالا شاید روسي ځواکونه فنلند ته هم مخه کړي. د ازادي راډیو د خبري مجله په منځني ټپ 12/18 په ټول افغانستان کې اوریز مشپرونی په همدې سپو د ماشام تر روبه جو پورې هر ورځ اوریدل شي. په راتلونکو خبرونو کې البته یو بل یادونه ده هم کوم چې تاسو کولی شئ چې مشپرونی په ازادي راډیو ویب پاڼه کې هم واوري. په ازادي راډیو .com کې د هغو راپورونو متن له تاسو سره شریکو چې د ازادي راډیو لاري د ورځې په ترڅ کې خبري شي.
لا خبرونو ور اخوا
دا خبری مجلې دی ورختمو هر کله کو وړاندې با واوري چې د خزو په اړه د طالبانو لخوا زیاتیدونکو محدودیتونه او همدارنګه د طالبانو د حکومت یو شمیر نور پریکړي څنګه د هغه خلکو لپاره د نهیلې سبب شوی چې فکر کاوه د طالبانو دا دوره وکمنې خایي د دوی د پوخانی وکمنې سره توپیر ولري. خو تر هغه مخکې راځو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ګڼو نړیوالو رسنیو بیا هم د افغانستان په اړه مقالې او رپورټونه خپاره کړي دي. سوې راخلو
د امریکا انټرنیټي خبرونه هافینګټن پوسټ د طالبانو پر تازه فرمان لیکنه خبره کړې چې لمخې د ټلویزیونونو پر شیزنه وایندویانو نور محدودیتونه لګول سوي دي. د مطلب په دوام لولو طالبانو په تازه مورد کې شوزو ته امر کړی چې له کور بهر برقه یا هم بشپړ حجاب واغوندي او لسترګو پرته نور بدن باید پټوي. خبرونه د غرض له کار او تحصیل څخه د شوزو او جنو د به برخې کېدو موضوع ته هم اشاره کړې ده. د طالبانو حکومت د افغانستان تصویري رسنیو ته د پنځمې پرځ مرو کړ چې ټول شیزینه ویندویان دي د خبرونو وړاندې کولو پر مهال مخونه پټ کړی. ځینو رسنیو تایید کړی چې د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دوی ته په دې اړه یو مکتوب هم لیږلی دی. د طالبانو د دې تازه پریکړې په عکس العمل کې د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د څنګ مرستیالي هیدربار په خپل ټویټر کې لیکلي له عامه ژوند څخه د شوزو د لری کولو لپاره د طالبانو کمپاین په چټکۍ مختروان دی. شیزینه ویندویانو ته د طالبانو تر امر وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د انتقادونو او عکس العملونو په ځواب کې خبرلانو ته وویل د حجاب رعایت یو دینی امر دی چې د هغه په وینا د شوزو له عفت او عزت سره مرسته کوي. خو انتقاد کوونکي وایي په افغانستان کې شوزو له وړاندې هم حجاب رعایت کاوه او دینی ارزښتونو ته ژمنې وي. د لیکوال په باور وروسته له هغې چې طالبانو په 13 اګست میاشت کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه دوی داسې شول چې منځلارې دي او تر پخوا بدل سوي. خو د خبرونې په لیکنه طالبانو په وروستیو اونیو کې داسې سخت اقدامات کړي چې بیره کیږي د بشري حقونو پر فعالانو شوزو او نجونو محدودیتونه لا پسې زیات سي. لانګ وار ژورنال په دې اړه لیکنه خبره کړې چې د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ په افغانستان کې د القاعده شبکې ځواک ته په کم سترګه ګوري. خو د داعش ډلې د خراسان څنګه تهدید تر هغه ډیر جدي ګڼي. وړاندې لولو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمخ فتش ادارې یا سیګار په تازه راپور کې په افغانستان کې د القاعده د جنګیالیو شمیر کم شول سوی دی. د لیکوال په نظر په دغه راپور کې په افغانستان کې په یو ډول د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه فعالیت اصلي خطر بلل سوی دی. د لانګ وار ژورنال د مطلب په حواله د تیر کال په اگست میاشت کې د طالبانو لاسته د کابل تر ورتلو وروسته د القاعده شبکې او د هغه مطبوعاتي برخې فعالیت په افغانستان کې لا زیات سوی او د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د دغو فعالیتونو د مخنیوي لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. د داعش ډلې خراسان څنګه په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی. خو طالبانو ویلي چې په افغانستان کې داعش ډله تر ډیره ځپل سوې ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو. د طالبانو لخوا پر خصو اجباري حجاب او ډول ډول محدودیتونه، پر موسیقي بندیز، پر خلکو فشار راوړل چې ګیره دی پرېګ دی، د دې ډلې د وسنۍ او پخانی واکمنۍ ترمنز یو بل ته ورته ګڼل کیږي. د چارو شونونکي وایي د طالبانو وسنۍ دوره هم ورو ورو د دوی د پخانی دورې بڼه خپلوي. هغه دوره چې د دوی له قبله له خلکو هر ډول ازادي اخیستل شوی او افغانستان د نړۍ یو منځوي هیواد
اجازه داخل شدن یا اشتراک
په راپور کې یوازې د خپل تخلص چې امانی دی د یادولو اجازه راکړه. مدافع وکیل وا خله کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول دندې پرې خوده او ترننه پکور ده. د خوځو پر وړاندې د طالبانو بیلابیلو وزه شویو محدودیتونو ته د جبر، ظلم او د ټولنې د وی برخي د حذف نوم ورکوي.
3000 وکیل از طبقهونه موږ درې زره خجینه مدافع وکیلان لرو. دوی اوس نه یوازې د چله سخت او امنیتي ستونزو سره مخ دي، بلکې اقتصادي هم ځپل شوی دی. د دست پنجه نرم میکنن.
د اغلی امانی په څیر زورګون افغان خځې واکته د طالبانو له رسیدو وروسته بيدند شوي. طالبانو د نجونو او خصو پر زده کړو هم محدودیت وځ کړي. فاطمه باید څه کال د 12 ټولګي فارغه شوي وای. د هغې ټوله هلي زکړې دي خو طالبانو پری د خوانسي دروازې بندي کړي.
مکتبونه چې بندي زه هر ساعت په کالې سابو او دا یو ډیر بد وضعیت دی. هیله کوم غوښتنه مو ده زر تر زر زموږ مکتبونه خلاص کړي.
لکار او زده کړو د نجونو او خزو د بی برخه کولو په ګډون طالبانو په خزو حجاب هم جبري کړي او چادري د حجاب تر ټولو خبره بللې ده. د دې ترڅنګ د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په ټولو دولتي ادارو کې د ګیر پرې خودو کمپاین پایل کړه او تر خوې په لویو لارو او واټونو کې محتسبین له خلکو غواړي چې ګیر پرېږدي. د یوې دولتي ادارې کارکونکي چې نه غواړي نو موغه خبر شي ازادي رادیو ته وویل هغه چې ګیر نه لري دفترونو ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. همدا ډول موسیقي چې د افغانستان د فرهنګ سره تړلې او ارزښت دی طالبانو یې پاوریدو بندیز لګولې او تر خوای هیڅ هنرمند په آزاد ډول نشي کولای کانسرت ورکړي یا سندري ووایي. فریده ترانه افغان سندرغاړي ده چې اوس هالند کې اوسي. اغلی ترانه ازادي رادیو ته وایي د طالبانو په واکمنې دو سره افغانستان یو ځل بیا د هنر او موسیقۍ د نابودۍ په دور شل کې دی.
اوهسته اوهسته می وینیم کې بو
ورو ګورو چې موږ د بخوا په تیر چلن سره مخ کیګو، یعنی دا چې درس نه وایل د موسیقۍ حرام والی د هنر حرام ګڼل هر څه په خپل ځای دي، بس یوازې ورو ورو یې را مخته کوي. بدبختانه موږ بیا هم د هنر موسیقۍ او په ټولو برخو کې د تیاری او سقوط سره مخ یو.
مواجه هستیم.
مو دا وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې دوه ویډیوګانې خبرې شوې چې پکې ښکاری طالبان د یو هنرمند موسیقي وسایل سيزي. په یو بل ویډیو کې هم چې مو دا وړاندې خبره شو ښکاری چې طالبانو یو ډله هنرمندان چې د موسیقي آلات ورسره وو پر عمومي سړک د سزا ورکولو په تور روان کړي او خلکو غواړي چې ننداره وکړي. په نوې ملسیزه کې هغه مهال چې د طالبانو رژیم پر افغانستان واکمن وو په همدې شکل خود د کار او زده کړو اجازه نه درلوده. حجاب چې بڼه یې چادري و جبري وو او تر خوای پر موسیقي اوریدو او خبرولو بشپړ بندیز. بشیر صافی چې د امریکا په اسپن په هانتون کې د کورنی امنیت او تروریزم برخه کې لوړ زده کړی کړي وایي د طالبانو لکړونو معلومی کی چی د تیر په پرتلای هیڅ تغییر نه دی کړی.
پر خزو محدودیتونه په ځانګړي ډول د تعلیم په برخه کې دوی د پر نړیوالو د خپل حکومت د رسمي پیژندلو لپاره د وی هر په شکل کاروي چې د نړیوالو غوسه هم را پرولې ده.
د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد بیا طالبان تورنوي چې افغانانو نړیوالې ټولنې سره د خلکو د حقونو د خوندیتوب او یو شمیر نور مهم موضوعات پر خپلې کړې ژمنې تر پښو لاندې کړي.
د مېرمنو په وړاندې کوم دریز طالبانو پرونو مطلق همغه دریز نه نند د دې سیاسي ساختار جوړه چې څړول دویش کال مخکې وغه د اسلامي امارات ورته ویل نن اسلامي امارات ته وای د قانون جوړونې له برخې څخه ولې تزرفتونه پورې بے پروا او نن هم بے پروا دي. هغلته هم د پولانډي صفوفو کې کوم جنگیالي لرل په کوم فکر او ایديولوژي چې راغون کړي وو هغه فکر او ایديولوژي نن هم الته موجوده ده.
د طالبانو مو د دې راپور تر خبرې دوه د پورتنی وکاو او ادا او پړسپیناوي وغوښت خو ځواب را نه کړ. یوازې په کور دننه نه نه بلکه د طالبانو اوسنۍ رژیم په نړیواله کچا د بشري حقوقو د ملاتړو بنسټونو ملګرو ملتونو او ډیر شمیر هیوادونو لخوا ترنی واکول اند دي چې افغانانی لخپلو بنسټیزو بشري حقوقو به برخې کړي او خپلای یو ځانګړي ایديالوژي پرې په زور تحمیلوي. هغه څه چې طالبانی د افغانستان کورنۍ موضوع بولی وای بهرنیان په دې برخه کې لاسوهنه نه کوي.
او سمستا سودا پیغامونو نو بتر ورسید
د ولایت پروان ولسوالی کې شاپینه په خوا په د معرف یو روپۍ نه ځای کېدله. اوس د پنځم بس معلم چې معاش دی 2950 روپۍ دی. دوی ورکوي 2500 کله 2600 300 روپۍ د ټولو نه کارغ لا روانه ده. د ما د وزیر معرف نه دا درخواست دغه لاندې رئیسانو مدیران دا ټول په دې غلا کې سره شریک دي. د دوی نه دا درخواست کوو چې د دې پښتنه وکړي د جنکیو د مکتبو پسې راغس د پړونه داسې شو چادرې داسې شوه د دې غټو غلو مخنیوی وکیا چې وا د پکې ساپي کې 3500 پرسونل دی چې دغه 300 روپۍ د هر یو نه دوی کاټ کړي. نو دا سو لکونه شول. ما د وزیر معارف نه دا درخواست دی ازادي راډیو نه چې دا وزیر معارف د خبرو ورسوي. په تیر حکومت کې موږ سره افغان بیسم کارتو 10 روپۍ نه ځای کېدلې. دوی هغه ته فساد حکومت ویلې او دوی ځان ته اسلامي حکومت وایي چې د دې مخنیوي نشي کولای او د جنکیو پسې راغس د پړونه ده شو پړونه ده شو چادرې ده شو. د ما د وزیر معارف نه دا درخواست چې دې د جدي پام وکړي او دغه عزیز بانک چې کوم رئیسانو او مدیرانو سره ملاو دي دغه محکمې ته کې
دا وصله. لپاره هم دومره دا ساده رادیو خبرونه د سهار له و بجو د ما خام تر و بجو پوری دوام لري.
آزادی رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ساعت